بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو. نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې درته زه عبدالماجد دورانی هرکلی وایم. ګرانو دوستانو، نن د نهې ورځې سه شنبه د 1440 هجري لمریز کال د اسد یا زمري د میاشتې 15مه د 1442 هجري قمري کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې 14مه او د 2021 میلادي کال د جولای 28مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په دوام کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې ایران ته د قطر د خارجه وزیر د سفر په هکله سیاسي تبصره اوریدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه درته وړاندې کیږي. ورپسې د لبنان د کابینې له جوړولو د سعد حریری د ډډه کونې د علتونو په هکله یو ځانګړې وینا اوریدې شي. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم نوښتونه نومې پروګرام درته خبريږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه، ل یوې لنډې شان د می ورسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر و بجې شوې، نو غوښ شې د دې محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزیر په جنیټیک او د واکسین په برخه کې د ایران او کیوبا ملګرتیا ډیره مهمه وبلله. اشرف غنی په افغانستان کې د جمهوریت په ساتنې ټینګار کړی دی. د افغانستان دیرش ولسوالۍ د طالبانو له نیواکه خلاصې شوې. بیجنګ امریکې ته د چین په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په هکله یو ځل بیا خبرداری ورکړی. او د امریکای ولسمشر وای په عراق کې د امریکای پوځي دنده د روان کال تر پای ختميږي. د خبرونو تفصیل ته وښه. د ایران خارجه وزیر د بایوټیکنالوژي، جنیټیک او واکسین په برخو کې د ایران او کیوبا ملګرتیا ډیره مهمه وبلله. محمد جواد ظریف پروند کیوبا د فنلای واکسین د تولیدونکي مؤسسې د مشر په کتنه کې د دواړو هیوادونو دوستانه اړیکو ته په اشاره سره د بایوټیکنالوژي او جنیټیک انجینیرینګ په تیره بیا د واکسین د تولیدولو په برخه کې د ایران او کیوبا ملګرتیا ډیره مهمه وبلله. د کیوبا د فنلای واکسین د تولید د مؤسسې مشر هم په دغه ملاقات کې د کووید 19 د مخنیوي د واکسین د تولیدولو په لړ کې د دواړو هیوادونو د واکسین جوړونکو مؤسسو د ملګرتیاو او د دغه واکسین د منفردو ځانګړتیاو په هکله وضاحتونه ورکړل. او د ایران د بهرنیو چارو له وزارت څخه د ګډ واکسین د تولیدولو په لړ کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا د چټکې پر مخ بیونې لپاره قدرونه او مننه وکړه. د ایران د تکواندو ملي ټیم د ټوکیو اولمپیک د ډله ایزو سیالیو فائنل ته ورسیده. د ایران د تکواندو ملي لوبډله د جاپان په وړاندې په مقتدرانه بریا سره وتوانېدله چې د اولمپیک د ټیمی سیالیو فائنل ته ځان ورسوي. د ایرنا د خبر له مخې د تکواندو د نړیوال فیډریشن د وړاندیز او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې یعنی آی او سی د تایید له مخې د تکواندو ګډې ډله ایزې سیالۍ په لومړي ځل د ټوکیو په اولمپیک لوبو کې په ازمیختي توګه ترسره کیږي او په دې منظومان کې د ایران او چین ټیمونه کامیاب شول چې د نړیوال کپ او د جنگي هنرونو د سیالیو له لارې په دغو مقابلو کې خپله ونډه ترلاسه کړي او د نړیوال فیډریشن د اعلان له مخې پکې د چین، آیوري کاسټ، روسیې او جاپان لوبډلې هم شتون لري. ایران او جاپان په دویمه ډله کې وو چې پرون د دغو سیالیو په دریم ورځ یو بل ته مخامخ شول او بالاخره د ایران د تکواندو لوبغاړي د 250/1 نتیجې سره کامیاب شول او فائنل ته ووتل. چین، آیوري کاسټ او روسیه هم په دویمه ډله کې وو چې له دغې ډلې څخه چین د خپلو سیالانو په وړاندې په 2 سره وتوانېد په فائنل یا پای لوبه کې د شتون جواز ترلاسه کړي. له ټوکیو اولمپک څخه بل خبر دا چې د ایران د والیبال ملي لوبډلې هم وړم ورځ د وینزویلا په وړاندې خپله دویمه لوبه هم په 3-0 نتیجې سره وګټله. دغه ټیم په خپلې وړومبۍ سیالۍ کې د پولینډ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. عزیزانو، دا خبرونه له تهران راډیو اوره. د افغانستان ولسمشر د خپل هیواد خلکو ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې به ولسواک نظام وساتل شي. محمد اشرف غنی پرون په یو وینا کې زیاته کړه، که څه هم افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ له یرغل سره مخامخ دی، خو د دې هیواد خلک دې ډاډه وسی چې جمهوریت به وساتل شي. هغه څرګنده کړه، سره له دې چې په روان کال کې له کورونا او جنگ سره مخامخ یو، خو 3% ګرانی او 1% اقتصادي وده د افغانستان لپاره ښه ده. اشرف غنی دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې په 13 میاشتو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د حکومتي ځواکونو په سنگرونو د طالبانو حملې زخت زیاتې شوې دي. دغه خبر زیاتوي چې که څه هم طالب وسلوالو ډیر جنگي پرمختګونه کړي دي، خو د افغانستان حکومت توانېدلی چې مقاومت وکړي او د طالبانو په لاس نیول شوې ډیری ولسوالۍ بیرته آزادې کړي. دا په داسې حال کې دي چې یو بل خبر را رسېدلی، د افغانستان پوځي ځواکونو د دغه هیواد د ولسي ځواکونو په ملګرتیا سره تر اوسه 1.5 ولسوالۍ د طالب ډلې له منګولو آزادي کړې دي. د افغانستان د امنیتي ارګانونو ګډ ویاندوی اجمل عمر شینواری په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل، د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د افغانستان په ډیرو سیمو کې یرغلیز حالت غوره کړی دی او ډیر زر به بریاوې ووینو. هغه زیاته کړه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالب ډلې د سنگرونو خلاف په 145 پوځي عملیاتو کې له 1.5 نه زیات طالبان وژل شوي او څه باندې 800 زخمي شوي دي. د افغانستان د امنیتي ارګانونو ویاند په داسې حال کې چې د طالب ډلې له لاسه د 1.5 ولسوالیو د آزادولو خبر ورکوي چې د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ هم دا پرون طالبانو ونیوله. طالب ډلې له دې مخکې ویلي و چې د افغانستان 200 ولسوالۍ یې نیولې دي، خو حکومت یې دغه خبره دروغ بللې ده. یو شمېر سیاسي ګوندونو په ننګرهار کې له امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له جلال آباد زمون خبریال رپورټ راکړی چې د افغانستان د خلکو د ویښتیا ګوند مشر مقصود حسنزاده او د حرکت اسلامي ګوند د لارښود شورا غړي سید حسن هادي د نورو په استازیتوب په هغه مراسمو کې چې په جلال آباد کې د ملي اردو د دریمې پلې لوا په قومندانۍ کې جوړ شوی وو، په داسې حال کې چې له امنیتي ځواکونو یې خپل ملاتړ څرګند کړ. وی ویل، تاسو د دې هیواد رښتونی خادمان یې او دا مهال په خورا سخت کار کې چې د پردیو په وړاندې د خپلې خاورې دفاع کول دي بوخت یې. ویناوال وویل، خلک د دې لپاره ستاسو تر شا ولاړ دي چې تاسو یې له یرغلګرو ژغورئ. دغه ویناوالو همداراز امنیتي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې لیکې به یې له ځوانانو تشې نشي. بیا د دریمې پلې لوا قومندان جنرال نصیر احمد ساپی په خپلو خبرو کې د دغو سیاسي ګوندونو لملاتړ نه د مننې په څرګندولو سره وویل، ستاسو ملاتړ امنیتي ځواکونو ته نور توان هم وربخي او موږ به کله هم اجازه ورنه کړو چې یرغلګر زموږ ولسونو ته زیان ورسوي. د مراسمو په پای کې سرتیرو او افسرانو ته ډالۍ هم ورکړای شوې. د افغانستان ټول محصلین په دوه اونیو کې واکسینیټ کیږي. تر راتلونکو دوه اونیو پورې د هیواد په کچه ټول محصلان او د تحصیلي بنسټونو کارکوونکي د کورونا واکسین ترلاسه کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د دغه وزارت مسؤلینو په یوې غونډه کې ټاکلې ده چې تر را روانو دوه اونیو پورې ټولو محصلینو او د تحصیلي ادارو کارکوونکو ته د کورونا واکسین ولګول شي. د لوړو زده کړو وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې غونډه کې د عامې روغتیا وزارت استازي هم ډاډ ورکړی چې دوی ډیر زیات واکسین لري او کولی شي تر راتلونکو لسو ورځو په ټول هیواد کې د پوهنتونونو استادان، کارکوونکي او محصلین واکسین کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې پر بنسټ ټاکل شوی د هیواد په هغو ولایتونو کې چې د کورونا ګواښ تر 15 سلنې کم دی، د زمري میاشتې په 18مه حضوري درسونه پیل شي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د پوهنتونونو او ښوونځیو درسي بهیر سخت زیانمن شوی دی او د برېښنا د کموالي او انټرنیټ ته د محدود لاسرسۍ له امله د آنلاین زده کړو بهیر هم له ستونزو سره مخامخ پاتې شوی دی. عزیزانو، خبرونو ته له تهران راډیو دوام ورکوو. په هندوستان کې د سیلاب له امله د وژل شوو شمیر 144 کسانو ته ورسېده. له نوی ډیلی څخه خبر را رسېدلې چې په مهاراشتر صوبه کې د سیلاب له امله 55 کسان زخمی شوي او 100 نور بې درکه شوي دي. د هندوستان مرستندوی ځواکونو له مهاراشتر صوبې څخه تقریبا 2,09,000 کسان خوندي سیمو ته منتقل کړي دي. د ویلو دا چې په هندوستان کې د پشکال یا مونسون بارانونه په ورېدو دي او هر کال ډیر د سر او مال تاوان اړوي. بیجنګ یو ځل بیا د چین په کورنیو چارو کې د لاسوهنې د دوام په وجه امریکې ته خبرداری ورکړی دی. د چین د خارجه وزارت ویاندې جاو لیجیان پرون په خبري غونډه کې وویل، بیجنګ د چین په داخلي چارو کې د امریکې لاسوهنو او د چین ګټو ته د تاوان رسولو پریکنده ځواب ورکوي. هغې د چین په تیانجین ښار کې د امریکې د خارجه وزیر له مرستیالې وینډی شرمن سره د چین د خارجه وزیر د مرستیال شی فینګ کتنې ته په اشاره سره زیاته کړه، امریکې ته نه دي پکار چې د چین ګټو ته د تاوان رسولو په ترڅ کې له دغه هیواد سره د ملګرتیا کوشش وکړي، ځکه چې داسې کار به هیڅ ګټه ونه لري. د چین د خارجه وزارت ویاندوی ټینګار وکړ، موږ له امریکې غواړو چې د خپل هیواد د ملي حاکمیت او پراختیا او امنیت د حق د ساتنې لپاره د چین د 1,000,000,000 نفوسو ستر قابلیتونه او کلک هوډ او اراده هیڅکله ناسه ونه ګڼي. د ویلو دا چې د امریکې د خارجه وزیر مرستیاله وینډی شرمن وړمه ورځ چین ته تللې وه او پرون یې د دغه هیواد له چارواکو سره ملاقاتونه وکړل. د چین مرستیال خارجه وزیر د شرمن په کتنه کې وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې بندون ته رسیدلې دي او له جدي کړکېچ سره مخامخ دي. د امریکې ولسمشر پرون په سپینې ماڼۍ کې د عراق د وزیر اعظم مصطفی الکاظمی سره په کتنه کې د روان میلادي کال تر پای پورې په عراق کې د ډیره امریکایي پوځیانو د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو خبر ورکړ. جو بایدن په دغه ملاقات کې په دې خبرې سره چې د روان کال تر پای به په عراق کې د امریکایي پوځیانو جنگي دنده ختم شي مدعي شو چې په عراق کې به د امریکې رول د عراقي ځواکونو له روزنې او له داعش سره په مقابلې کې د مرستې په لړ کې وي. خو هغه د عراق د وزیر اعظم په کتنه کې له دغه هیواده د امریکې د ترهګرو پوځیانو د وتلو په هکله هیڅ خبره ونه کړه. د امریکې او عراق دغو چارواکو په سپینې ماڼۍ کې له خبرو اترو وروسته په یوې ګډې بیانیې کې وویل چې د روان 2021 کال د دسمبر په 1 نیټه به هیڅ کوم امریکایي پوځي په جنگی رول سره په عراق کې پاتې نشي. د لبنان التنیما والتحریر فراکسیون نجیب میقاتی د دغه هیواد د کابینې د جوړولو د مامور په توګه معرفي کړ. النشری خبری سائٹ رپورٹ ورکڑے چې د التنمیه والتحریر فراکسیون استازی انور خلیل پرون وویل کابینه د اصلاحی بهیر د پیلیدو او د هغې غمیزناکې ړنګېدنې د مخنیوي کلی ده چې اقتصاد او ټولنیزو مسایلو ته ورپېښه ده. هغه ټینګار وکړ باید د لبنان د ولس غږ واورېدلې شي او د هغوی له کړاوونو او اړتیاو سره غمرازي وشي او په همدې وجه د پارلمان مشر نبیه بیرری د کابینې د جوړولو په لړ کې د هر مثبت اقدام ملاتړ کوي. دغه لبناني نماینده څرګنده کړه میقاتی ته پکار دي چې زر تر زره کابینه جوړه کړي او له میشل اون څخه یې هم وغوښتل چې د هغه مرسته او ملګرتیا وکړي. په عین حال کې د لبنان د حزب الله د سیاسي شورا مشر ابراهیم امین السید په هیواد کې د کابینې د جوړېدو په ضرورت باندې ټینګار وکړ. ویل حزب الله ته مهمه نه ده چې کوم کس د کابینې د جوړولو مسؤل ګرځي، خو دا ورته مهم دي چې د خلکو په ګټه یو کابینه جوړه شي، نه د سیاستوالانو په ګټه. د ویلو دا چې د لبنان له ولسمشر میشل اون سره د سعد الحریری له موافقې نه کېدو وروسته الحریری د کابینې له جوړولو ډډه وکړه. د لبنان سیاسي او اقتصادي حالات نن سبا ډېر کړکې چندي. اور سه خبر دا چې فلسطینی سرچینو د صهیونیستي رژیم په جیلونو کې د 1400 بې ګناه فلسطینی اسیرانو د لوکتړ د دوام خبر ورکړی دی. القدس العربی ورسپانې ولیکل چې فلسطینی سرچینو پرون رپورت ورکړی به د جرم له ورپوهولو او په بې ګناه توګه د صهیونیستي رژیم په جیلونو کې بندیوانو 1400 اسیرانو چې د اعتراض په توګه لوکتړ کړی وو لا هم له خوراکه ډډه کړې او د جیل چارواکو ورڅخه ځنی انفرادی کوټنه او ته منتقل کړي دي. دغه اسیران چې له صهیونیستي رژیم سره د تشو خېټو جنگي پیل کړي دي په النقب، ریمون، اوفر او مجدو نومي جیلونو کې پراته دي. د فلسطینی اسیرانو او پتیالانو د چارو کمیټې د صهیونیستي رژیم سترې محکمې ته په یو لیک کې د مجاهد حامد خلاف چې له تیرو 1400 ورځې لوکتړ کړي دي د اداري قید په حکم باندې خپل اعتراض اعلان کړ. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ
ګرانو دوستانو، زمونږ سیاسي تبصره ایران ته د قطر د خارجه وزیر د سفر او د مناسباتو د پراختیا په حق لدنو پام ورته وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت نوی ټاکل شوی ولسمشر سید ابراهیم رئیسی وړ مورز ناوخته په تهران کې د قطر له خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په کتنه کې په دې خبره باندې په ټینګار سره چې ایران ثابته کړې ده یو د باور وړ او ډاډمن شریک دی ویلی دی. ایران د خپلو گاونډیانو خیر غواړي دی. ابراهیم رئیسی په دغه کتنه کې د دې خبرې په کولو سره چې ایران او قطر دوه ملتونه دینی ورونه او د یو بل سیمیز شریکان دي زیاته کړې ده. تهران له دوه سره د اړیکو ځانګړی اهتمام لري او د ایران د راتلونکي حکومت په بهرنی سیاست کې په لومړیتوب کې به گاونډیان وي. د قطر خارجه وزیر هم په دغه کتنه کې د نوي ټاکل شوی ولسمشر ته د قطر د امیر د مبارکۍ د پیغام او سلام پر رسولو سره وویل قطر د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او د ایران د اسلامي جمهوریت په ملګرتیا سره د سیمې د امنیت د تامینولو لپاره په هلو ځلو پسې دی. د تهران او دوهې اړیکې په دوه اړخیزو اقتصادي او سیاسي مناسباتو سربیره په سیمه کې د روانو بدلونونو له پلوه هم ډېر اهمیت لري. په دې لړ کې یو مهم او د پام وړ ټکی د سیمه ایزو نړیوالو مسالو په چوکاټ کې خبرو اترو او تفاهم ته پر مخه کولو د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر ټینګار دی. بل مهم ټکی د دوه اړخیزو ملګرتیاو په ضرورت او هر اړخیز امنیت باندې د ایران تاکید دی. د ایران نوی منتخب ولسمشر لدی مخ کې هم د قطر له امیر سره په ټلیفوني خبرو کې روښانه کړي و چې تهران د قطر په شمول له ټولو گاونډیانو سره د ډیرو خو اړیکو غوښتونکي دي. ابراهیم رئیسی د بندیز او زیاتره د باو په پړاو کې د دوه اړخیزو اړیکو لوړتیا د دواړو هیوادونو د اړیکو د تل پاتې کېدا ضمانه بللې ده. تهران ته د قطر د خارجه وزیر سفر د دیارلسم حکومت د کار د پیلیدو په درشل کې د غلی توګه د یو خاص پیغام لرونکی دی. په دغو اړیکو کې یو اساسي ټکی د هغه ډله ایز امنیت رامنځته کیدل دي چې د نوي حکومت د سیمه ایز بهرني سیاست د نظریې اصلي برخه ده. په بهرني سیاست کې د دغه اصل اهتمام د سیمې د هیوادونو لپاره پرمختګ او ثبات او سوله ډالۍ کولی شي. په دې موضوع د ایران د اسلامي جمهوریت د نوي ټاکل شوي ولسمشر د ګاونډیو او دوستو هیوادونو له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې هم ټینګار کړی دی. رئیسی 13 اونۍ د عمان له سلطان حسن بن طارق سره هم په ټلیفوني تماس کې روښانه کړی و چې د سیمې په مهمو مسئلو او موضوعګانو کې له ګاونډیانو سره تعامل، خبرې اترې، مشورې او همفکري به د دیارلسم حکومت د ډیپلوماسۍ لومړیتوب وي. دغه څرګندونې پر دې واقعیت ټینګار لري چې ایران تل له ګاونډیانو سره خبرو اترو ته تیار دی. فارس خلیج سیمه اوس لبل هر وخت نه زیاته د دوستانه اړیکو او همپالنې ته اړتیا لري. په سیمه کې د امنیت ساتل د پردیو شتون او د وسلو سیالۍ ته هیڅ ضرورت نه لري، بلکې له چټي فضا جوړونو او د تورونو له لګورو لیرې کلک هوډ او اراده سره مشروطه ده. د نړیوالو اړیکو یو څېړاندی او شناندی عبدالله بن صالح با عبود د سیمې په برخلیک د دغو اړیکو د اخیستنې په یو شننه کې وایي د ایران او د فارس خلیج د سنډې عربو هیوادونو خبرې اترې او ملګرتیا د سیمې لپاره صلح او ثبات ډالۍ کولی شي او په سیمه کې د پردیو شتون او وسلوالې سیالۍ کمولی شي. د صلح د خبرو اترو په څو اړخیز پالنې په اصل باندې د ټینګار په سیمه ایزو مناسباتو کې د پردیو د لاس وهنو ختمول او د تلپاتې امنیت د رامنځته کولو لپاره د یو هر اړخیز حرکت په باب د خبرو اترو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت چمتووالی د ټولو لپاره دی. د اقتصادي اړیکو په چوکاټ کې به هم د نوي حکومت د اقتصادي ډیپلوماسۍ اصلي لومړیتوب د ایران ګاونډیان وی، نو ځکه دغو کړچارونو او هغه اعتماد ته په پام سره چې د ایران او قطر ترمنځ شته ویل کېدای شي چې په مختلفو سیاسي، اقتصادي او کلتوري ډګرونو کې د تهران او دوحې د اړیکو پراختیا په بشپړ ډول ترلاسه کېدلی شي. په تیره بیا دا چې د قطر د کلابندۍ په څلورو کلونو کې د ایران منطقي دریځونو د ایران او قطر د دواړو ولسونو پیوندونه لا زیات پیاوړی او مضبوط کړی دی. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوښي وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو په دوام کې هم له موږ سره ملو اوسئ چې د تاریخ پاڼه درته در اورو. ورپسې د لبنان د کابینې له جوړولو د سعد حریری د ډډه کونې د وجوهاتو په حق له یو ځانګړې وینا اورې، او بیا هم نو وختونه نومې 19 پروګرام اورېدل شي.
د تاریخ پانا
عزتمن اوریدونکو، از ما فاطمی سلامونه و منې اوسم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ناحیه ورځ یا سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 15 منیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د ذلحجې الو یختر د میاشتې ل 14 او د 2021 میلادي کال د جولای ل 28 نیټه سره سمون خوري. 2940 کال پخوا د 1221 میلادي کال د جولای په 28 نیټه د 13 میلادي پیړۍ د دریو سترو اروپایي قدرتونو ترمنځ د پولند د ویش لومړنی تړون لاسلیک شو. دغه ټاټوبې چې نن سبا د اروپا له ختیځې وادونو څخه دی، د روسیې، آسټریا او پروشیا د غړیو په وسیله د دغه تړون په لاسلیک کېدا سره پر دغو دریو هیوادونو وویشل شو. د روسیې، آسټریا او پروشیا حکومتونو له فساده او ختمېدا د پولینډ هیواد د ساتلو په پلمه هر یوه د دغه هیواد یوه برخه ونیوله. دا ویلو ده چې پولینډ تر اوسه څلور ځله په بیلابیلو هیوادونو ویشل شوی دی. یو سل اتیا کال پخوا د 1341 میلادي کال د جولای په 28 نیټه د روس یو لیکوال او شاعر میخایل لرمانتوف ووژل شو. هغه په 1344 میلادي کال کې په ماسکو کې وزیږید او ډیر ژر یې په شعر ویلو کې خپل ذوق او استعداد وښودلو. لرمانتوف چې د بل ستر روسي شاعر الکساندر پوشکین اممهاله و، له هغه اغیز ومانه. دغه دواړه شاعران د روسیې د ادبیاتو لوی شاعران ګڼل شوي. د لرمانتوف شعرونه اعتراضي او له ولولو ډک مضامین لري او د روسیې د ادبي رومانتیزم سرخیل دی. البته هغه له لیکنې هم غافل پاتې نه و او د نثر په زمینه کې هم ارزښتمن آثار لري. د دغه ځوان روسي شاعر او لیکوال په آثارو کې کولای شو چې قهرمان عصر ما، مرگ پیامبر او شاخه فلسطین ته اشاره وکړو. یو سل اته څلویښت کاله پخوا د 1343 میلادي کال د جولای په 28 نیټه یو روسي سیاستوال او شاعر فیودور ایوانوویچ تیوتیچو مړ شو. هغه په 1343 میلادي کال کې وزیږید او خپل پوهنتوني زده کړې د تاریخي ژبو د زده کولو په څانګه کې ترسره کړې. تیوتیچف تر 22 کالو پورې په مونیخ ښار کې د روسیې استازی و او له ټولنیز چاپیریال او د دغه هیواد د پوهانو له افکارو یې اغیز ومونده. هغه که څه هم په جرمني کې شعر ویل، خو له دغه هیواد له ستنېدا وروسته یې په لا جدي توګه ادبیاتو ته مخه کړه او په شعر ویلو کې د پنځون لپاره خپل پریمانه مینه وښودله. دوه څلویښت کاله پخوا د 1350 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې په 15 نیټه د ایران له اسلامي انقلابه وروسته د لومړني ځل لپاره په تهران کې د جمعې لمونځ ادا کړی شو. د دغه جمعې لمانځه امامت د مبارز او انقلابي عالم ارواښاد آیت الله سید محمود تعلقانی په غاړه درلود او د بیلابیلو پرګنو ډیرو زیاتو خلکو پکې ګډون وکړ. د ایران له اسلامي انقلاب مخکې د واکمن استبداد او سارډوبۍ په وجه د داسې جمعې لمانځه د ادا کولو امکان نه و چې پکې د جمعې لمانځه امام په آزاده توګه ورځني مسایل بیان کړي، خو د اسلامي انقلاب په بریالیتوب پسې په دغو عبادي او سیاسي مراسمو خپل حقیقي ځایګه بیا وموندله او د ایران د مسلمانو خلکو د وحدت او قدرت په ځلا ځای او د کورنیو او نړیوالو مسایلو په باره کې د خبرېدا لپاره په یو ټریبون بدل شو. یو څلویښت کاله پخوا د 1350 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې په 15 نیټه د ایران وروستي بادشاه محمد رضا پهلوي د مصر په پلازمینې قاهره کې مړ شو. هغه په 1291 هجري لمریز کال کې وزیږید او د انګلستان په وسیله د هغه پلار د رضا خان له بادشاهۍ څخه لیرې کېده او جلاوطني وروسته د هغه د سلطنت وارث شو. د پهلوي لړۍ دوهم باچا چې د خپل پلار په څیر خپل سلطنت د انګریزانو په امتداره ګڼه هڅه وکړه چې په ایران کې د هغوی ناروا ګټې وساتي، خو په 1928 لمریز کال کې د ایران د خلکو لپاڅون او د تیلو د صنعت د ملي کېدا غورځنګ په بریالیتوب سره د انګریزانو لاس له ایرانه لنډ شو. درې کاله وروسته انګلستان او امریکا په ایران کې کودتا وکړه چې له امله د ډاکټر مصدق ملي حکومت نسکور شو او محمد رضا شاه تهران ته راستون شو. محمد رضا له کودتا درې ورځې مخکې له ایرانه خارج ته تښتېدلی و او د کودتا له بریالیتوب څخه د ډاډ له حاصلولو وروسته ایران ته راستون شو.
الحریری او لکابینه انصراف. گرانو و قدرمنو دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زه زیب شاهین
او زه عبدالمجید دورانه
الحریری او له کابینه انصراف نومې خاص پروګرام سره ساسو په خدمت کې حاضر شوي او هیله ده چې دا پروګرام ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي نو خدا پام ورته وکړي.
ګرانو قدرمنو دوستانو په وروستیو شپاړسو کلونو کې د لبنان څلورو وزیر اعظمانو له خپلو پوسټونو استعفا ورکړه. عمر کرامی په 2015 کال کې، تجیب میقاتی په 2013 کال کې، سعد الحریری په 2019 کال کې او حسن دیاب هم د 2006 کال په اگست میاشت کې د وزیر اعظم له پوسټونو استعفا ورکړه ده. لدین علاوه مصطفی ادیب په 2006 کال کې او سعد الحریری په روان 2021 کال کې د کابینه په تشکیل مامور شول، خو ادیب له یوې میاشتې او الحریری له نه میاشتو وروسته د لبنان د نوې کابینه له تشکیلولو څخه ډډه وکړه. نو ځکه ویلی شو چې په 1400 کلونو کې شپږو وزیر اعظمانو ډډه کړې او یا یې استعفاګانې ورکړې دي، خو په اوسنی حالاتو کې د کابینې له تشکیلولو څخه د الحریری ډډه کول یو بیل داستان دی، ځکه چې هغه په دومره اسانۍ له اقتدار لاس نه اخلي او په وروستیو 1400 کلونو کې څلور ځلې د وزیر اعظم د دې پوسټ لپاره معرفي شو. درې ځلې حکومت جوړ کړ او ټول 15 کاله وزیر اعظم پاتې شو او نه میاشتې هم د وزیر اعظم په توګه د کابینې د تشکیل ماموریت ولره. الحریری د خپلې ډډې کولو په بیانیه کې نیخ په نیخه ولسمشر میشل اون په نخه کړ او د هغه نه ملګرتیا کول یې د کابینې د نه تشکیلېدو وجه وبلله. حریری د 2019 کال په اکتوبر کې د ولسی مظاهرو له زیاتېدو وروسته د لبنان له وزیر اعظم څخه استعفا ورکړې وه. په هغه وخت کې یې په واضحه توګه له اون سره اختلاف ته اشاره نه وکړې. حقیقت دا دی چې د الحریری د استعفا او ډډې کولو وجه له میشل اون سره اختلاف نه دی، بلکې اصلي او حقیقي وجه د کابینې د تشکیلولو لپاره د هغه انحصار غوښتنه ده چې داسې ښکاري بهرنۍ جرړه هم لري.
الحریری د 2013 کال د مئی د میاشتې له انتخاباتو نه پس د کابینې د تشکیل لپاره معرفي شو، خو په هغه وخت کې هم نه میاشتې وروسته د کابینې په تشکیلولو کې کامیاب شو. وجه دا وه چې هغه وخت هم الحریری د ټکنوکریټ کابینې د تشکیلولو په لټه کې وو او کوشش وکړ چې په کابینه کې د المستقبل بهیر ونډه زیاته کړي. په داسې حال کې چې المستقبل د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې د خپلو پارلماني چوکیو د کمښت کتونکي وو. په هغه وخت کې حتی د سنیانو سیاسي ډلې هم د الحریری په چلندونو انحصار طلبۍ باندې معترضې وې. داسې ښکاري چې سعد الحریری او ورسره وابسته کورنۍ ډلې او بهرني ملاتړ یې په لبنان کې بحران د خپلو سیاسي اهدافو او غوښتنو د پوره کېدو لپاره یو فرصت په نظر کې نیسي. په 2019 کال کې د هغه استعفا په داسې حالاتو کې رامنځته شوه چې لبنان د اولسي ناراضګیو په وجه د رامنځته شوي بحران کتونکی و. اوس هم په داسې حال کې چې هغه د ولسمشر نظر ته بې له پامه د ټیکنوکراټ کابینې په تشکیلولو تاکید لره چې لبنان له یو بې مخین اقتصادي بحران سره مخامخ دی او هر ورځ د دغه هیواد د خلکو احتجاجونه مخ په زیاتېدو دي. د الحریری ډډه کول په داسې حال کې رامنځته شول چې لبنان د سوانګو او درملو له سخت کمښت او د ډالر او همدارنګ د بنیادي سامانونو او سیزونو د بیې له زیاتېدو سره مخامخ دی. ګرانی په سرسامونکي شکل زیاته شوې ده او مدني ټولنې او اقتصادي کارپېژان دي وایي چې د هیواد تقریبا نیمایي خلک د فقر تر کرښې لاندې دي. د الحریری او د هغه د ملاتړو خیال او کوشش دا و چې له دغو بحراني حالاتو نه په ګټه اوچتولو سره نور ډلې او شخصیتونه تر دبو لاندې راولي او خپله د نظر وړ کابینه جوړه کړي چې دا ناسم خیال و او میشل اون د معرفي شوي کابینې منلو ته تیار نه و.
ګرانو دوستانو، پر دې سربیره د فرانسې، امریکې او عربستان په شان لوبغاړي په لبنان کې خاصې موخې تعقیبوي چې تر ټولو مهمه یې د لبنان د قدرت په جوړښت کې د حزب الله د پوزیشن کمزوري کول دي. دا په داسې حال کې دي چې د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې د مقاومت ائتلاف د 78 څوکیو په لاسته راوړلو سره د لبنان د پارلمان اکثریت څوکۍ وګټلې. د لبنان پارلمان 128 څوکۍ لري. دغه هیوادونه چې د 2013 کال د مې په انتخاباتو کې خپل هدفونو ته ونه رسیدای شول او د مقاومت د کامیابۍ کتونکي وو، د بیروت بندر د اگست 4مې له 14 د حزب الله په خلاف د خپل موخو د تحقق او په لبنان کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره استفاده وکړه. د عربستان او امریکې په شان بازیګرانو د 2019 کال لاریونونو او ورپسې بدلونونو څخه د ګډوډۍ د رامنځته کولو، په حزب الله د تورونو لګولو او د مقاومت د کمزوري کولو لپاره استفاده وکړه او سعد الحریری هم د دغه هدف په عملي کولو پسې و. الحریری په یو ډول د دغه بهرنی نظر قرباني شو، ځکه چې د هغه نظر دا و چې د بهرنی ملاتړ پرته په لبنان کې نشي کامیابیدلی. پر دې اساس یې هڅه وکړه چې یو لویدیز پاله کابینه او د ولسمشر رول ته له پامه پرته یو کابینه جوړ کړي.
بل موضوع دا ده چې د لبنان د کابینې له جوړولو د الحریری د منصرفېدو پایلې او نتیجې څه دي. د لبنان د نوې کابینې له جوړولو د الحریری د تیرېدو یوه بله لویه پایله او نتیجه دا ده چې دغه هیواد په یو ځل بیا د وزیر اعظم د معرفي کولو او د کابینې د جوړولو بهیر ته داخل شي. د لبنان ورپسې وزیر اعظم هم باید د دغه هیواد له اهل سنت وي. داسې نه ښکاري چې د وزیر اعظم د معرفي کولو بهیر زیات اوږد وي، خو دا احتمال شته چې د نوي کابینې جوړښت له سختو خوندونو سره مخامخ شي، ځکه چې د مستقبل بهیر او داخلي ملاتړ به هڅه وکړي چې هماغه شان الحریری د لبنان ژغورونکي معرفي کړي. په عین حال کې د نوي کابینې د جوړېدو په بڼه کې هم هغه شان کارلنګونې چې د حسن دیاب د حکومت د فعالیت په لار کې وشوي په تیره بیا په اقتصادي برخه کې ترسره کړي. د الحریری د منصرف کېدو یوه بله نتیجه هم د لبنان د اقتصادي ستونزو زیاتېدل دي، لږ تر لږه تر هغه وخته چې د دغه هیواد نوې کابینه جوړه شي. د الحریری په تیرېدو سره د امریکې د هر ډالر بیه هم 22,000 لیرو ته رسیدلې ده. لبنان دم ګړی په سیاسي بحران سربیره له اقتصادي بحران سره هم مخامخ دی. په دې ډول چې د خوراکي توکو انفلیشن او ګرانی په دغه هیواد کې 4.25% زیاده شوې ده. اوه اویا فیصده کورنۍ د خوړو د اخیستلو لپاره کافی پیسه یا د ضرورت خواړه نه لري. 55% خلک هم د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د درملو او سوانګو کمښت ډیر زیات شوی دی. د لبنان د اسعارو زیرمه هم د 2019 کال په اکتوبر کې چې 1.5 میلیارد ډالر وه، د الحریری د منصرف کېدو په وخت کې 1.25 میلیارد ډالرو ته رسیدلی او په بل ژبه 50% کمښت یې لرلی دی. که سیاسي بحران دوام عمومي، د لبنان اقتصادي حالت به لا پسې بدتر شي او د دغه هیواد اقتصاد به له شړېدو سره مخامخ شي.
تهران رادیو مینوالو د لبنان د کابینې له تشکیلولو څخه د الحریری د ډډه کولو د مختلفو علتونو په هکله د ځانګړي پروګرام مو ورید. په دې هیله چې ساسو د خوخي او استفادې وړ ګرځیدلې وینو، مونږ ته په همدې ځای اجازه راکړئ.
د خوده په امان.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دغه موبایل شمیره زموږ سره خپل لیکلي مطلبونه او حتی غږیز پیغامونه د واتس اپ، ټیلیګرام، وایبر، ایمو او داسې نورو لارو په ډیره اسانه شریکولی شئ. شمیره در سره ولیکئ: 00 99 912 44 84. قدرمنو دوستانو، تاسو زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په دغه ترک لوستل او هم اوریدلی شئ: parstoday.com/ps. ډیرو محترمو اوریدونکو، تاسو هر ورځ زموږ سهارنۍ خپرونه د ایران د سهار په 10:30، د افغانستان په 10:50 او د پاکستان په 20:40 د پاسه 9 بجې، د میازانی او چپو په 1098، د لنډو چپو د 1040 میټرو په 9390 او د 940 میټرو په 6015 کیلو هارسو، او د تهران او شاوخوا سیمو اوریدونکو یې په FM 99.5 MHz هم اوریدلی شي. خوږو ملګرو، تاسو هر ورځ د تهران رادیو مازدیګرانه خبرونه د ایران د مازدیګر په 10:50 د افغانستان په 10:50 او د پاکستان په 20:40 د پاسه 15 بجې، د لنډو څپو د 22 میټرو په 14,500 کیلو هرتز او د تهران او شاوخوا سیمو اوریدونکو یې په FM 99.5 MHz هم اوریدلی شي.
نوښتونه
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو، د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین
او زه عبدالمجید دورانه
د نوښتونو له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. په دغه پروګرام کې هم له معمول سره سم په ایران کې د تیرې اونۍ نوې تازه علمي، کلتوري، هنري، اقتصادي او پوځي بریاوې او پیښې جاجو نو پام ورته وکړي.
گرانو دوستانو، د نوښتونو د دې اونۍ پروګرام په ایران کې د ټکنالوژۍ په برخه کې له بریاو څخه پیلو. د صنعتي امیر کبیر پوهنتون محققان بریالي شول چې د عصبي سیلولونو د تحریک لپاره شپاړس کارنلیز پلیټ فارم طراحي او تولید کړي چې د طبي چاپیریال د سیسټمونو او مدارونو په ازمیښ ځای کې کارنده والی لري. د ډاکټر محمد مهدی احمدی په وینا، د عصبي سیستم دغه تحریکونکې مدار له هېواده بهر څېړاندو په وسیله له وړاندې شوو ورته نمونو په نسبت زیات کارنده والی لري، او په دغه تحریکونکې پلیټ فارم کې استفاده شوې آیډیاګانې تازه په امریکا کې ثبت شوې دي.
د دغه څېړاندې په وینا، دغه پروژه د مغزو د امپلینټ له طرحې سره اړونده یوه طرحه ده چې د شناختي علومو د پراختیا کمیټه له 1995 پیل کړې او ترې ملاتړ کوي. دغه پلیټ فارم د اوریدو پروټیز هلزون، د لیدلو پروټیز، د مغزو د تحریک آله او د نخایي الکترونیکي تحریکونکې آلې په شمول په عصبي تحریکونکو مدارونو کې هم ډیر زیات کارنده والی لري. د امیر کبیر صنعتي پوهنتون د علمي پلاوي د غړي په وینا، نن سبا په تحریکي امپلینټونو کې مهم چیلنج د عصبي بافت تحریکونکې یو مداري طرحه او جوړول دي چې عصبي بافت له تاوان اړولو نه بغیر کولی شي هغه د اوږدې مودې لپاره تحریک کړي. د امن الکترونیکی تحریک ضروري شرط دا دی چې د هغه الکترونیکی باز اندازا چې د تحریک د کاندي فاز عصبي بافت کې پیچکاری کیږي په بشپړ توګه له عصبي بافت په انودي فاز کې راغونډیږي. دغه شرط په دغه پلیټ فارم کې په بشپړ توګه خیال ساتلی شوی دی.
رانو دوستانو، د تهران د طبي علومو د پوهنتون څېړاندي په یو بل بریا کې په رڼا او کیمرې سنبال د ویډیو لانګوسکوپ آلې په جوړولو بریالي شول. دغه آله د تهران د طبي علومو د پوهنتون د بې هوشه استاد محمد رضا خواجوي په وسیله جوړه شوې ده. نوې ویډیو لانګوسکوپ ځانګړې تیغه لري چې په نور او کیمرې سنبال ده او لغاړې او مرې څخه ښه لید وړاندې کوي. د دغه ویډیو لانګوسکوپ انځورونه د وای فای او نرم افزار له لارې موبایل ته منتقلیږي، او په موبایل کې د نصب شوي اپلیکیشن له لارې په اسانۍ سره یوازې په 15 سکندو کې ناروغ کس ته د ستوني له لارې د درملو ورکولو او سا اخیستلو پایپ لګولی شي. دغه وسیله همدارز د درملنې او زده کړې د کار لپاره د فلم او انځور د برابرولو وړتیا هم لري.
همدارنګ په 13 کې د یو ایرانی سټارټ اپ محققان د یوې آلې په جوړولو بریالي شول چې د وینې له یو ساسکي په استفادې سره د سی بی سی ازمیښ نتیجه په 10 دقیقو کې جوتوي. د دغه سټارټ اپ د بنسټ ګر په وینا، د سی بی سی ازمیخت یا د وینې د حجرو بشپړه شمیرل د طبي تشخیص په ازمیخت ځایونو یا لیبارټرو کې د وینې یو ډیر دود او کارنده ازمیخت دی چې ډاکټر ته مهم معلومات ورکوي. دغه ازمیخت د هر ډاکټر غوښتونکي ازمیخت دی او د هغه د ساده والی سره سره د ډاکټر لپاره ډیر مهم او کارنده معلومات برابروي.
د دغه سیړاندی په وینا د وینې د دغه ټیسټ یا آزمیښت د ترسره کولو بهیر له دریو نه تر څلورو ورځو پورې وخت اخلي. په همدې لړ کې مو یوه داسې آله تر راهی کړه چې د دغه آزمیښت نتیجه یوازې په لسو منټو کې جوتوي. د کورونا حالاتو او د تګ راتګ محدودیتونو ته په پام سره دغه آله د کسانو لپاره ګټوره ده، ځکه چې د ازمیښت نتیجه ډیره زر معلوموي. هغه آلی چې اوس په ازمیښت ځایونو یعنی لیبارټریو کې موجود دي دا ټیسټ ترسره کوي او ناروغ بیا باید نتیجې ډاکټر ته یوسي، په داسې بڼه کې چې هر ډاکټر دغه آلی درلودلی شي او د وینې په یوه څاڅکي سره په لسو منټو کې د ناروغ معلومات ترلاسه کړي. دغه آله د دودیز آلې په ځای کارولو سره غیر متمرکز ټیسټونه ترسره کولی شي او د ډاکټرانو کلینیک، روغتیایی کورونه، د ناروغانو کورونه وغیره له دغې آلې څخه استفاده کولی شي.
تیره اونۍ په فرانسې کې د کن سلور اویا فیسټیوال ترسره شو او ایرانی ډایرکټر اصغر فرهادی د دغه نندارتون ستر انعام وګټو. دغه ایرانی ډایرکټر په مشارکت اوګه له یو هوکو سمانند سره یو له ترسو یو ځل بیا دغه انعام ترلاسه کړي. اصغر فرهادی چې د اسکار او گولډن گلوب دوه انعامونه او په لسګونو نورو سینمایي معتبر انعامونه ګټلي دي او اوس د کن انعام هم ورسره زیات شوی دی. فرهادی له دې مخکې په فروشنده فلم سره په کن کې بهترینه فلمانی انعام ګټلی و.
تهران رادیو مینوالو د نو وختونو د لړۍ د نننې پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسی. په دې هیله چې د پامو استفادې وړ مو ګرځېدلې وینو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای پامان.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرې نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.